دا مشال رادیو ده وخت سهار لس بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د جولای 15 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په روانه خبرونه کې د ایران او د نړۍ د طاقتور هیوادونو ترمنځ اټومي لوزنامې په اړه د پاکستان څرګندونې او ورسره یو شمېر نور راپورونو ته مو په روانه خبرونه کې ځای ورکړی دی. مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خپل لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي. لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی. پاکستان وایي دا ایران ایټمی تړون د دوی لپاره هم ډیرې لارې پرانستې دي. د افغانستان د عامی روغتیا وزیر وایي دا هیواد په خرا ولایت کې د ګزان پیښې زیاتې سوې دي. او امریکا نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو قرارداد له لارې له ایران سره د ایټمی تړون تفصیلات په ډاګه کوي. سرتاج عزیز وایي د ایران اټومي تړون د پاکستان لپاره هم ډیرې لارې پرانستې دي. دا څرګندونې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سې شنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د یو خبري غونډې پر مهال کړې دي. سرتاج عزیز وویل چې دوی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تړون هرکلی کوي. نوموړي وویل چې دا به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په ګډون د پاکستان لپاره د انرژي د یو شمیر پروژو لپاره لار هواره کړي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې اوس له ایران اقتصادي بندیزونه لرې کیږي نو پاکستاني حکومت به په چټکۍ له هغه هیواد سره د انرژي پر سوو تړونونو عمل وکړي. د یادونې وړ ده چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو له کبله امریکا له مودې راهیسې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین مخالفت کړی و. د خیبر پښتونخوا مدني ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د امن او تعلیم لپاره دي د ملال یوسفزی هلې ځلې په رسمي توګه وستای. دا غوښتنه د سې شنبې په ورځ ناوخته د پېښور په مطبوعاتي مرکز کې د مدني ټولنې لخوا د ملال یوسفزی د 13مې کلیزې د لمانځلو پر مهال سوې ده. د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنو د سازمان یو غړي قمر نسیم په دې اړه مشال رېډیو ته وویل
د خیبر پختونخوا چې کوم صوبایي اسمبلی هغې نه مونږ دا مطالبه وکړه چې ملالا یوسفزئی په اعزاز کې چې کوم قرارداد پروت دی هغه د حکومت فوري طور باندې منظور کړي. عالمی طور باندې اوس هم چې زمونږ وزیر اعظم صاحب د اوسلو ایجوکیشن سمیټ ته تللی و نو بالخصوص یې د ملالا یوسفزئی سره چې کوم دی نو ملاقات وکړو نو دا هم یو ډېره لویه خبره ده او هغه هم د هغې چې کوم اهمیت دی هغه اجاګر کړی دی.
ملالا یوسفزئی د جولای پر 12مه نیټه 13 کله نسوه. نوموړې د خیبر پښتونخوا د سوات او په 2012 کال کې طالبانو له دې کبله په ډزو ویشتلې و چې د دنجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. د افغانستان د عامی روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وای په فرا ولایت کې د پولیو یا ګزان پیښې زیاتې سوې دي. فیروز الدین فیروز دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د فرا ولایت ته د سفر پر مهال کړې دي. نوموړي په دې ولایت کې په ماشومانو کې د ګزان او خوارځواکۍ مخنیوي لپاره د واکسینو په ورکړې کې ستونزې د اندېښنې وړ بللې دي. د فرا والی محمد اسیف ننګ د ماشومان د ګزان پر ضد په مبارزه کې د خلکو د معلوماتو د زیاتېدو او د مطبوعاتو د همکارۍ پر اهمیت ټینګار کړی. د یادونې وړ ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ له بیخي لږ داسې هیوادونه دي چې د ګزان رنځ لا هم پکې موجود دی. امریکا به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته داسې یو قرارداد وړاندې کړي چې له ایران سره به د اټومي تړون تفصیلات پکې ورکړل سوي وي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د امریکا سفیره سمنتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټ ټکي روښانه کړي. سمنتا پاور ویلي چې دا قرارداد به د هغو محدودیتونو په ګډون د امنیتي شورا د بندیزونو د چوکاټ ځای ونیسي چې په ویانا کې ورباندې هوکړه سوې وه. دې قرارداد ته له وړاندې لا د ویټو واک لرونکو هیوادونو ملاتړ ترلاسه دی. په دې هیوادونو کې برتانیا، جرمني، فرانس، چین، روس او امریکا شامل دي. سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړی دی چې له هغو پیسو دي د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې دا هیواد به د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. دا خبرداری په داسې وخت کې راغلی دی چې سپینې ماڼۍ د سې شنبې په ورځ وویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سعودي له پاچا سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې واشنگټن په سیمه کې د ایران دورانونکو اعمالو د مخنیوي لپاره د خلیج له متحدانو سره د پخوا په څیر همکاري ته ژمن دی. له ایران سره د نړیوالو تورتړونو وروسته د سعودي عربستان خبري اژانس خبر ورکړی چې ایران باید دا فنډونه د ناکرارۍ پر ځای د خپل ولس د ژوند پر ښه کولو ولګوي، ګنې نو د سیمې د هیوادونو لخوا به له غبرګون سره مخامخ سي. سعودي او د خلیج عربي هیوادونو د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټمي معاملې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. سعودي عرب او ایران سیمه ییز حریفان دي، د کومو چې په شام، عراق او یمن کې ګټې سره په ټکر کې دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د سه شنبې په ورځ د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د هیواد امنیت ټینګ ساتلو ته ژمنتیا پر ځای وساتي. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر اوباما او وزیر اعظم نتنیاهو د سه شنبې په ورځ پر ټلیفون سره غږېدلې. ولسمشر اوباما ویلي پر دې تړون سربیره د دوی هغه اندېښنې پر ځای پاتې دي چې ګواکې ایران د ترهګرو مرسته کوي او اسرائیل ته ګواښ پېښوي. خو د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د سه شنبې په له بیت المقدس په ټلویزیون وینا کې ویل
The world is a much more dangerous place today than it was yesterday.
نړۍ نن تر پرون ډېره خطرناکه سوه. نړیوالو قدرتونو زموږ ټولو پر راتلونکي د داسې چا سره چې نړیوال تروریزم تمویلوي شرط وهلی دی. دوی داسې قمار وهلی چې په لسو کلونو کې به د ایران تروریست رژیم بدل شي، خو په حقیقت کې دا موافقه ایران ته هغه ټول امتیازات ورکوي چې ځان بدل نه کړي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له دفتر خبر سوی بیان وایي چې دا هیواد امنیتي کابینې په یو وخت د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ تړون رد کړی. بیان لیکي چې اسرائیل به د دې تړون پابند نه وي. د خبرونو پای.
خبرونه مله مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. پاکستان وایي له نړیوالو سره د ایران اټمي لوزنامه به د دې هیواد لپاره هم د تجارت او توانایي نوې لارې پرانیزي. د تعلیم د نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی 18 کلنۍ د زوکړې ورځ په پېښور کې د مدني ټولنې لخوا ولمانځل شول. دوی د تعلیم په برخه کې د ملال د هڅو سایلو سربیره د خیبر پښتونخوا له حکومت هم یوه غوښتنه وکړه.
ملالا یوسفزئی په اعزاز کې کم قرارداد پروت دی او منظور کړل شوی نه دی په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې، هغه د حکومت فوري طور باندې منظور کړي.
د روغتیا نړیوال اداره وایي په قبایلي سیمو کې د ګزڼ یا پولیو په پیښ کې کمی راغلی او دوی د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نور ګامونه پورته کوي.
موږ کمیونټی نه کسان اخلو د پولیو ویکسینیشن لپاره، تقریبا 200 نه 2500 کورونو ذمہ دار به یو ویکسینیټر وي.
په خیبر ایجنسۍ کې مذهبي لژکیو، سیکانو او هندوانو ځینو استازو ته د ملک د درجې پوره کولو خوشحالي څرګنده کړې او وایي دا به رسمي او دفتري ستونزې ورهوارې کړي.
یا شادی کارت څنګه جوړو، یا موږ فارم میجو، یا سنور د سنجګر ډاکومنټس نه غل فارم موږ ډیر زیات متاسم کې شو دي بارک.
او په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړي ونې خبرونه تاندې هلی اوریدل هم هیروي چې دا ځل د تعلیم پر ارزښت ځانګړي سوي ده.
مثلا موږ تر اپی خدا لدينا وتو لارو ده لري سیرا تعلیم باندې ډیر زیات انویسټمنت وکړي شي او بیا خاص کده زنانو په تعلیم باندې.
نو راپور نه هم لرو لمشال رادیو سره اوسې. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پاته د مشال رادیو .com او کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دوغو دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. او سره ځو خپل لمړي راپور ته. په امنیتي چارو بهرنی اړیکو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دی چې د اټمي تړون وروسته به ایران څخه بندیزونه لرې سي او دا به ایران ته علاقه او عالمي اقتصادي منډیانو کې رسایي حاصل سي او ګټه به د پاکستان په شمول نور هیوادونو ته هم ورسیږي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین د منصوبې تکمیل به هم اوس ممکن سي. په دې اړه نور حال د مشال اړیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستان د ایران او نړیوال طاقتونو ترمنځ د تهران په متنازع جوهري پروګرام شوي د تاریخي معاهدې خیر مقدم کړی دی او په دې لړ کې زر تر زره د عمل درآمد زور ورکړی دی. په خارجه چارو دفتر کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتیا او خارجه امورو مشیر سره تجهیز وینا وه چې دا صحیح اړخ ته یو ښه قدم دی او که زموږ د نقطې نظر مطابق وګورئ نو په ایران لګول شوي پابندیانو له وجې کمې د توانایي منصوبې متاثره وي نو په هغې به ډېر څه کول ممکنه شي. خپلو خبرو کې سر تجهیز زیاته کړه چې پابندیان د لرې کول نه پس په پاکستان تیزی سره د توانایي په معاهدو عمل درآمد شروع کوي او په دې دوران کې د کاروبار مواقع هم زیاتېدای شي. سرتاجي زیاته کړه چې د دې معاهدې نه به پاکستان او ایران ترمنځ ګیس پایپ لاین د منصوبې تکمیل کې هم مدد ترلاسه شي. د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه امور مشیر هیله څرګنده کړه چې د اقتصادي پابندیانو خاتمې نه پس ایران ته به علاقایي او عالمي اقتصادي منډیانو پورې رسایي حاصله شي او ګټه به یې پاکستان په شمول نورو ملکونو ته هم وي. د دا هم وویل چې ایران په علاقایي او نړیوال سیاست او معیشت کې شمولیت سره به اسلامي نړۍ ته هم فایده ورسي او په خاص توګه د فرقواریت په خاتمه کې به د ایران اهم کردار وي. ایران او نړیوال قوتونو ترمنځ جوهري معاهدې په اړه د پاکستان د خارجه چارو دفتر خپل یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پاکستان همیشه موقف پاتې شوی دی چې ایران ایټمی معاملات د مذاکراتو په ذریعه په پوره امن توګه هوار کړي. خبر پاڼه وایي چې د دې معاهدې نه به په دې منطقه کې امن او سلامتۍ ته تحفظ ملاویږي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د پېښور پر لور. په پېښور کې مدني ټولنو د تعلیم د نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی د زوکړې 13مه کلیزه ولمانځل. په دغه دستور کې دوی د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د ملال یوسفزی د امن او تعلیم د هڅو د تسلیمولو په اړه چې کوم قرارداد په صوبایي اسمبلۍ کې جمع کړل سوی دی باید حکومت هغه منظور کړي. د دستوري ویناوال وو چې په پاکستان کې د سازشي نظریو له وجې د ملال یوسفزی، باچا خان او د دوی په ډول د نورو شو خلکو مبارزو ته د شک په سترګه کتل کیږي. نور تفصیل له پېښور د غلام غوث پراپور کې واوري.
په پېښور پریس کلب کې تېره ورځ د ملالۍ د ورځې د لمانځلو پر مهال د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک یو غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د پښتونخوا د صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د ملالۍ یوسفزی په درناوي او د امن او تعلیم لپاره د هغې د هڅو د منلو په اړه چې کوم قرارداد د پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې جمع کړی شوی دی په کار د موجوده صوبایي حکومت دغه قرارداد منظور کړي.
ملالۍ ډې چې کم په ټوله دنیا کې منځل کیږي، بوکس ناٹ بولټس چې کوم دی، یعنی چې کتاب نه کې ګولۍ، دې حواله سره نن دا پروګرام مونږ کړو د خیبر پښتونخوا چې کوم صوبایي اسمبلی هغې نه مونږ دا مطالبه وکړه چې ملالۍ یوسفزی په اعزاز کې چې کوم قرارداد پروت دی او منظور کړل شوی نوی دی په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هغه د حکومت فوري طور باندې منظور کړي. عالمی طور باندې اوس هم چې زمونږ وزیر اعظم صاحب د اوسلو ایجوکیشن سمیټ ته تللی نو بالخصوص د ملالۍ یوسفزی سره چې کوم دی نو ملاقات وکړو، نو دا یو ډېره لویه خبره ده او هغه هم د هغې چې کوم اهمیت دی هغه اجاګر کړی دی.
او خبریال شمیم شاهد دی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د ملالۍ یوسفزی مبارزه نه تسلیمول د دې سیمې د ټولو خو خلکو مسله ده. او د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک یو بل غړي زرالی خان مشال ریډیو ته وویل چې کسوک د ملالۍ یوسفزی مبارزه منی او کنه خو هغه به یو ورځ خپل سیمې ته واپس راځي او د خپل سیمې د اولس د پرمختګ لپاره به کار کوي.
او ټوله دنیا کې یو ډیر لوی احترام دی خدا بده مرغه موږ یو داسې وطن کې اوسېږو چې سازشونو ښکار شوي یو. او بله دا چې اکثر خلک دا وایي چې ملالۍ فنډ ټوله دنیا کې سکولونه سیریا کې جوړي بل ځای جوړي بل ځای جوړي، او ملالۍ خو اوس یو سمبول دی د ګلوبل د ټوله دنیا د امن او د پرمختګ. اوس هم د دې وطن بچی ده، دې وطن سره مینه ساتي او برازي دې وطن کې او دې وطن کې باغ انویسټمنټ هم کوي. ملالۍ فنډ هم دلته سکول هم جوړي.
د تعلیم مبارزي او د امن نوبل جایزه ګټونکي ملالۍ یوسفزی خپل اتلسمه د زیګون ورځ د جولای په 12مه اصلي نیټه لمنځلې وه، خو په پېښور پریس کلب کې د ملالۍ یوسفزی اتلسمه سالګره تېره ورځ ولمنځلې شوه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال راډیو څخاوري په پېښور کې پاتې کیږو. د پښتونخوا د درنګونو او قانونو د اتحادیې مشرانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د معدنیاتو په اداره کې اوس هم ځینې لوړپړي چارواکي په اداري فساد کې ککړ دي او په کار ده چې د احتساب صوبایي اداره د دوی په ضد ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په راپور کې واوري.
دا نه پورز پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه ته د وینا په محل دا خیبر پښتونخوا د درنګونو د اتحادیې مشرانو وویل چې د مدنیت ادارې کې د اداري فساد او بډې رشوتونو په سبب اربونو روپو زیان شوی دی او د دوی په وینا په دا کرپشن کې موجوده او تیر حکومتونو لوړپوړې چارواکي ککړ دي. د فرنټیر ماین اسوسیشن صدر شیربندی خان وویل که چېرې صوبایي احتساب کمیشن یا د خیبر پښتونخوا حکومت د مدنیاتو پخوانی وزیر ضیاءالله فریدی خلاف د خپل وزارت ناجایز استعمال په حق له ثبوتونه وغواړي نو دوی به ورسره خامخا مرسته کوي.
خو مونږ دا یو حادثه ده چې مونږ وایو چې لکه کرپشن د تیرو وو کالو راسي د اوس دوه کاله د حکومت او تیر حکومت کې شیشې غوندې آئینی غوندې هر سړي ته ښکاران اوس ولاړ ده چې دا کرپشن څه وای ده. خو دې باوجود که حقیقي مجرم تلاش نه اوسه نو بیا به د دې حکومت خلاف موږ ضرور احتجاج کوو.
دا پښتونخوا د درنګونو او قانونو د اتحادیې مشرانو زیاته کړه چې د تیر او اتو کالونو راسي د معدنیاتو محکمې لوړپوړو چارواکو قیمتي کاڼي او نور معدنیات په غیر قانوني لار ایستلي دي او د درنګونو په مالکانو یې ناجایز مالیې او ټکسونه زیات کړي دي. دا دغه اتحادیې یو بل مشر هدایت الله مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت اوس هم د ځینې لوړپوړو چارواکو خلاف چې اداري فساد کې ککړ دي د نیولو نه ډډه کوي.
اوس خبره ده چې موږ سره ثبوت هیڅ نشته چې موږ یې پروف ته یوسو. اوس خو ګورنمنټ لګیا دی، احتساب لګیا دی، آی به ثبوت پیدا کړي او ثبوت به روکاږي. خو کرپشن شته، هر دغه هر معاملہ کې چې کرپشن دی موږ دغه خلاف به ان شاء الله ګورنمنټ سره امداد کوو.
دغه شان د اتحادیې صدر شیربندی خان اول چې خیبر پښتونخوا او قبالی سیمې د قیمتي قدرتي وسایلو او معدنیاتو نه ډک دي، خو د دې لپاره نه خو د حکومت له اړخه څه خاص پالیسي شته او نه په اداري فساد کې ککړ چارواکو خلاف څه ګامونه پورته کړی شوی دي.
موږ سره ډېر معدنیات دي دلته، موږ چې څوک دا سوال کوي موږ دا ورته چې تاسو دا سوال کوي چې په خیبر پښتونخوا کې کوم معدنیات نشته، مایټ دا، گرینائټ دا، ماربل دا، لیډ دا، اینټی منی دا، گولډ دا، په خیبر پختونخوا کې او 4% گولډ دا د نن درته وایم چې دا په دې سره بګه د لیبرټی ټیسټ مونږ کړو. بدقسمت نه دي دې په غلط پالیسیانو او د سیاسي د بول وجې دا سېکټر تبا برباد.
دا یادونه ده چې صوبایي احتساب کمیشن 13 د پختونخوا د مدنیات وزیر ضیاءالله فریدی د کرپشن په تورونو او په خپل وزارت کې د ناجایز استعمال په بنیاد نیول دي او یو ځای عدالت د یا لسورازو په ډیمان دغه ادارې ته پارلې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د روغتیا نړیوال ادارې WHO او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف له خوا د پېښور په یو شخصي هوټل کې د ورځني ناست پر مهال د یادو ادارو چارواکو ویل چې په قبالي سیمو کې د پولیو یا ګذر ناروغي تر ډیره کچه کنټرول کړې ده. دوی زیاته کړه چې د روان کال تر مې میاشتې پورې له یادو سیمو د دغې ناروغي د لمینځ وړلو لپاره د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نوې مصوبه تیاره کړې ده. نور هله پېښور د مشال راډیو خبریال زلان یوسف زیرا کوي.
له ستمبر تر اپریل میاشتې پورې د پولیو جراثیم وده کمه وي او ختمون یې آسان وي چې ورته د پولیو جراثیم لو ترانسمیشن سیزن ویل کیږي. د یونیسف لخوا د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د پولیو ناروغۍ ټیم لیډر ډاکټر جوهر مشال ریډیو ته وویل چې پر روان لو ترانسمیشن سیزن کې یې د قبایلي سیمو لپاره د پولیو ضد مهم نوې منصوبه جوړه کړې ده.
مونږ په فاټا کې د کنټینیوس کمیونټي پروټیکټډ ویکسینیشن یو کانسپټ دی چې پاغي کې مونږ کمیونٹی نا کسان اخلو د پولیو ویکسینیشن د پاره تقریبا 200 نوالے 250 کورونو ذمہ دار به یو ویکسینیٹر وی. هغه صرف د هغه 250 کورونو کې پولیو ویکسینیشن کوي او هغه به هر ممکن کوشش کوي چې یو ماشوم هم پکې پاتې نشي د پولیو ساسونه. د دې نه علاوه په دې پیریډ کې به مونږه هیلت کیمپونه هم کوو.
د صحت نړیوالې ادارې لخوا د قبایلي سیمو لپاره د پولیو ناروغۍ ضد ټیم لیډر ډاکټر سرفراز وایي چې د پولیو ضد مهم نوې منصوبې هدف په هغه سیمو کې ماشومان ته د پولیو ویکسین رسول دي چېرته چې د پولیو ضد مهم کارکوونکو تګ راتګ ګران وي.
تقریبا 478 ایریاز های رسک ایریاز مونږ ټارګټ کړي دي. په 800 کې یعنی نیم بنی مونږ ټارګټ کړي او په دې علاقو کې به مونږ اندازه کمیونټي ویکسینیټر چې دی په فیز وایز دې انډکشن به کوو چې کوشش کوو چې یاره لوکل خلک د لوکل قبایل نه د لوکل سیمې نه د لوکل خلکو په تعاون سره چې کم سړی واخلو نو هغې ته هر سړی بیا غاړک دي او د هغې ویکسینیشن پروسس آسان شي. نو زما خپل یقین دا دی چې کم از کم کنټینیوسلی هر کور ته رسیدل او هر کور کې د 15 کال نه کم ماشوم ته ویکسینیشن ورکول د دې پروګرام به یو غټه کامیابی وي.
د یونیسف ډاکټر جوهر وایي چې سخت کال دوی د پولیو ناروغي پر ضد خپل مهم کې تر ډیره کچا بریالي شوي دي او هڅه کوي چې د روان کال تر مې میاشتې پورې دا ناروغي له دې سیمې مکمله ختم کړي.
په نارت وزیرستان کې تاسو دې کال صرف یو کیس دی، یعنی په بنو کې کیس نشته د جون 2014 نه پس، نو دغه وجه چې یو خو په دې کې کمی راغلو تعداد د کیسونو، بل په دې فاټا کې زمونږ د تیر اتنه میاشتو کې ایکسس وشو لګ علاقو ته سزیونو کې بین اوچت شو د ویکسینیشن نه زمونږ ټیمان هلته ورسېده او مونږ ته دا ټارګیټ دی چې انشاءالله مونږ مئی پورې دغه ویکسین به رسو هر ماشوم ته او دا پولیو بیماری به ختمو.
د صحت د نړیوالې ادارې د شمیر تر مخه تیر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو وهلي ماشومانو د 109 کیسونو تصدیق شوی وو او سخت کال په لومړو شپږو میاشتو کې په قبایلي سیمو کې د پولیو 8 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 15 د خیبری جنسې، 2 د جنوبي او 1 د شمالي وزیرستان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غله مشال رادیو څخوري اوس زو د کوټې پر لور. په کوټه کې بلوچستان های کورټ امر کړی چې دغه ښار پر منصفي سړک دی د سینې او ټی بي پخوانی روغتون په یوه میاشت کې دننه بیرته بحال کړل سي. بلوچستان های کورټ وروسته له هغه دا امر کړی چې نوموړي عدالت ویل سي و چې ځینې کسان دغه روغتون نړول غواړي او پر ځای تجارتي مارکیټ جوړول غواړي. په دې اړه نور حال کوټې د مشال رادیو خبریال خدای نور نصر کوي.
د بلوچستان های کورټ د سې شنبې په ورځ د صوبې د سیاحت څانګې ته امر کړی چې د دغه ښار پر منصفي سړک باندې د سینې او ټیبي ډېر پخوانی روغتون دی ژر تر ژره بیرته بحال کړل سي. د عدالت لخوا دا پریکړه وروسته له هغه کېږي چې دوې ورځې وړاندې د بلوچستان های کورټ چیف جسټس محمد نور مسکانزي د دغه روغتون دوره وکړه او د روغتون په نړېدو یې د خواشینۍ څرګندونه وکړه. د عدالت تر اورېدنې وروسته اډیشنل اډوکیټ جنرال شهک بلوچ له رسنیو سره په خبرو کې وویل عدالت د سیاحت څانګې مشرانو ته امر ورکړ چې د یاد روغتون د ودانۍ نړېدلې برخه دي بیرته جوړه کړل سي او د پخوا په څیر دي بحال کړل سي. دنن په دې اورېدنه کې عدالت ډی جی هیلت راغوښتی وو، ایم ایس د دغه روغتون انچارج او ټیکهدار ټول راغوښتی وو، ځکه چې تیر کال د همدې عدالت یوه فیصله راغلې وه چې وکیل غنی جان هغه عدالت ته یو درخواست ورکړی وو چې په دې روغتون لینډ مافیا قبضه کول غواړي. د شهک بلوچ په خبره د عدالت تر دې پریکړې وروسته هم د ځینو خلکو لخوا د دغه روغتون د نړېدو کار پیل سو او له بیل بیل لارو یې پر دغه روغتون د قبضه کولو هڅه وکړه. د بلوچستان های کورټ لخوا په دې اورېدنه کې اړوند چارواکو ته امر وسو چې په یوه میاشت کې ځننه دي یاد روغتون ته ټول ډاکټران، سټاف او هر څه ورکړي او باید په میاشت کې ځننه یا نړېدلې ودانۍ بیرته جوړه کړل سي. د ویلو وړ ده چې همدا د سینې او ټیبي روغتون د پاکستان تر جوړېدو مخکې په 1942 عیسوي کال کې جوړ سوی او له همهغه راهیسې فعال روغتون و چې یو کال وړاندې د ځینو خلکو لخوا د دغه روغتون پر ځای د تجارتي مارکیټ د جوړېدلو هڅې پیل سوې. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده په میډیم ویوز 625.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اواز زو د قبایلي سیمو د پرلور. د پاکستان د لوړ زده کړو کمیسیون به په فاټا او بلوچستان کې د مسلکي تعلیم د ودې لپاره ځانګړي پروګرام پیلوي چې تر مخه به د طب او انجینرینګ په څانګو کې د دې سیمو زده کوونکو ته وړیا تعلیم ورکول کیږي او په دې لړ کې کمیسیون د دوی لپاره ځانګړي چوکۍ مهیشه دي. خو بلخوا د فاټا زده کوونکي وایي چې دا چوکۍ ډېرې کمې دي او حکومت د دې شمیر زیات کړي. نور حال اسلامباد سراج زهیرا کوي.
د هایر ایجوکیشن ایگزیکټیو ډایریکټر ډاکټر منصور کندی مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې د فاټا او بلوچستان زده کوونکو لا د ټول هیواد په میډیکل کالجونو کې یو کم دیر او انجینیرینګ په هینتونونو کې 50 سیټونه مختص کړی شوی دي او دې لړکی با ډیر زر په اسلام آباد، پیښور، کوئټه او کراچی کې د ټیسټونو اغستو سلسله شروع شي او په دې ټیسټونو کې کامیاب زده کوونکو ته به سکالرشپ ورکول شي چې دا رنګ خپلې لوړې زده کړې په ښه شان سرته ورسوي. هایر ایجوکیشن کمیشن د دې اعلان په حق له چې کلمه مشال ریډیو د قبایلي سیمو د زده کوونکو نو پوښتل نو د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر طالب علم شوکت عزیز وی چې دا اعلان خو ډیر د ستاینې وړ دی خو په کار دی چې د چوکو د شمیره نور سی واکړي. نو موړي زیاته کړه
اعلان ستاینه هم کوو، چونکه دینه مخکې هم د فاټا طالبانو په نوم باندې سکالرشپ هم زیاتې شوي اعلانونه کېږي، مګر عمل درآمد نه وي، او که عمل درآمد هم شي نو هغه خلکو ته نه رسي چې کم خلکو یعنې حق کېږي. او بله داسې چې کم سیټونه اعلان کړي دي نو دا د فاټا نه خو فاټا کې میډیکل کالج ته او نه خو اوسه پورې د ست یونیورسټي شته دی، نو د فاټا طالبان ټیلنټډ هم دي، هغوی زیات تک میډیکل فیلډ ته دي. چې دوی کوم سیټونه اناؤنس کړي دي دا خو بېحد ناکافي سیټونه دي. نور مطالبه کوم موجوده حکومت نه او هایر ایجوکیشن ایجنسی ادارانو نه چې تاسو دې سیټونو کې اضافه وکړئ.
کله چې مشال ریډیو د قبایلي چارو تجزیه کار او په میرانشاه کالج کې استاد محب وزیر نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وی
کم دی هغه په خپل بجټ سے هم دومره گنجائش موندلی وی. خو زما خپل دا خیال دی چې د فاټا آبادی تقریبا یو کروڑ نه سیوا ګڼل کیږي، او بیا داسې د بلوچستان آبادی ورسره شمار کو. نو زما په خیال دا چې کم تعداد دی د سیټونو دا بسی کم دی، او په کار دی چې په حکومتي سطح باندې په ترجیحي بنیادونو د فاټا د اولس لپاره د اعلی تعلیم په بندوبست وکړي.
مشال ریډیو چې د دوی دا غوښتنه د قبایلي سیمې جوړې ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي او د لوړو زده کړو لپاره د قائمه کمیټې ممبر شابودین په وړاندې کې خو نو هغه وی چې دوی به دا مسله په راتلونکي میټینګ کې د هایر ایجوکیشن کمیشن سره راپورته کوي. نو موري زیاته کړه
تاسو د دې چې په هایر ایجوکیشن سټډي کمیټې د پخپل ممبر مې و کوشش نه چې دا زموږ په ایجنډا باندې دا خبره ما کوله چې په نیکست میټینګ کې به ان شاء الله زموږ د سټډي کمیټې د هایر ایجوکیشن نه دا ته پوښتنه یاره ولې تاسو دا څه کوي چې موږ بلوچستان څخه کله زموږ سیټونه ګډ موډ کله زمنګ د کشمیر سره کله د گلګت پدستان سره زمنګ د فاټا د پاره یو کلیئر کټ ټرانس ان شاء الله موږ دې کوشش کوو یو کلیئر کټ ټرانس ولو د دې لپاره موږ کوشش وکړو چې نورې سیوا شي.
یاد دې چې لدې سربیره تیر حکومت هم د قبایلی سیمو د زده کوونکو لپاره د میډیکل او انجینیرینګ د سیټونو په کوټه کې اضافه کړې و. لکه مې رستو چې د میډیکل او انجینیرینګ سیټونه د 1500 دیر شو پورې غزولي وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ کې د پولیټیکل نظامي لخوا مذهبي لژکیو ته د ملک د حیثیت ورکولو په اړه دوی خوشحالي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې په دې فیصلې سره به د دوی ډېرې مسلې هوارې سي. دوی وایي اوس به دوی د شناختي کارډ جوړول او د اسنادو لاسلیک کول په اسانه توګه کولای سي. دوی هیله څرګنده کړې ده چې په نورو قبایلي ایجنسو کې به هم لژکیو ته ملکي ورکول کیږي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان اقلیتونو په قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ کې د حکومت لاړخه د اقلیتونو مشرانو ته د ملکي درجه ورکولو د فیصلې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دوی د حکومت د دې تاریخي فیصلې ستاینه کوي. د تیرې هفتې په ورځ خیبر ایجنسۍ پولیټیکل انتظامیه لخوا دوه د سیک برادرۍ او دوه د عیسوي برادرۍ مشرانو ته د ملکي درجه ورکړی شوې وه. مخکې دا ملکي یوازې د قبایلي سیمو مسلمانانو پورې محدوده وه. همدې لړکې سیک برادرۍ سره تعلق لرونکي هربدیال سنگ وایي چې اوس به موږ په اسانه خپل قانوني هلې ځلې کولی شو.
ملکانو یا مشرانو سائبر ایجنسی کی یا وادی تیرا کی جو کوم حالت چنگ فارم بے جڑو والا یا شنادی کارڈ منگو جڑو والا نمونگا غب سے با جرنا بیرے مزر بکولو اور نمونگا وارد انتظار کولو یا بکا کل آئیویلے بلنو نمونگا با درغت ایشو نو درد بک اسانو پوجا با نمونگا لگ فیسیلیٹی میراو شو نمونگا کور کی دشید میراو شو نو لگ نمونگا دیگا اسان تیاشتا دیگا پارا یا شنادی کارڈ چنگو جڑو یا منگا فارم بے جڑو یا سنور دس دیگا داکومنٹ سی نو غد پارا منگا دیر زیاد منگا اسان تیاشتا دیگا پارا کلا در
د خیبر ایجنسی عیسوی برادری سره تعلق لرونکي ګلسیب په وینا موږ به دا خوښ لرلو چې زموږ د خپلې برادرۍ نه یو ملک وي کم چې د مسلو پوهه لري او هوارولی هم شي.
ویلسن وسیر خو یو دادی کوتل کې یو ډېر ښه آپشن او دغه باندې موږ ټول خوشحاله کنه چې څومره کمیونټي چې دا ټول فاټک کې کار کوي کنه دا څه مایکل دی مایکل دا جمهوریت کوي کنه دغه باندې موږ ډېر خوشحاله چې دا یو خسته وخت چې ملکي دغه ته ملا شي کنه د سنت نورو ملک دي کنه دلته موږ یو خپل خوښه کنه چې دلته موږ هم خپله ملکي حکومت یو ډېر ښایسته سټیپ واخیسته چې موږ ته دلته ملکي ملا شو او موږ هم جرګې دغه کې خپله فیصله کولی شو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو د سیک برادرۍ یو مشر او خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د اقلیتونو په سیټ منتخب شوی ډاکټر سوران سنگ اوویل دا یو ډېره غټه خبره ده چې په خیبر ایجنسۍ کې سیک برادرۍ ته د یو قوم درجه میلاو شوه.
هغه قوم چې هغه ټول عمر هلته پاتې شوی دی هغه خلک چې هغه ټول عمر د پلا
پلار نکاح وم پوښت پورل ته پاتې شو خو هغې ته د قوم درجه حاصل نه وه. نو دا زه هغې قوم ته ډېر لکه انتهایی د زړه د کومې نه مبارکباد ورکوم چې دا د پاکستان کې د مینارټي سره بیا په ټرایبل ایریا کې یو ډېر زبردست قسمه کار وشو چې هغه قوم هغه درجه هغې ته میلاو شو. نو دا ډېره غټه خبره ده.
سکه او عیسوي برادرۍ سره تعلق لرونکي هیله لري چې حکومت به د خیبر ایجنسۍ غوندې په نورو ایجنسیو کې میشت اقلیتي برادرۍ مشرانو ته هم د ملکې درجه ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ اخله مشال رادیو څخه اوري د سهار لسنیمې بجې سوې. بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
پاکستان وایي د ایران ایچ بی تړون د دوی لپاره هم ډېرې لارې پرانستې دي. دا څرګندونې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د سه شنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د یو خبري غونډې پر مهال کړې دي. نوموړي وویل چې دا به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په ګډون د پاکستان لپاره د انرژي د یو شمېر نورو پروژو لپاره لاره هواره کړي. د خیبر پښتونخوا مدني ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د امن او تعلیم لپاره دي د ملال یوسفزی هلې ځلې په رسمي توګه وستایي. دا غوښتنه د سه شنبې په ورځ ناوخته د پېښور په مطبوعاتي مرکز کې د مدني ټولنې لخوا د ملال یوسفزی د اتلسمې کلیزې د لمانځلو پر مهال سوې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په فراه ولایت کې د پولیو یا ګزڼ پېښې زیاتې سوې دي. نوموړي دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ هغه ولایت ته د سفر پر مهال کړی دی. د ویلي په دې ولایت کې په ماشومانو کې د ګزڼ او خوارځواکۍ مخنیوي لپاره د واکسینو په ورکړ کې ستونزې د اندېښنې وړ دی. د یادونې وړ ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ له بېخي لږ داسې هېوادونو دي چې د ګزڼ رنځ لا هم پکې موجود دی. امریکا به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته داسې یو قرارداد وړاندې کړي چې له ایران سره به د اټومي تړون تفصیلات پکې ورکړل شوي وي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د امریکا سفیر سمنتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټکی روښانه کړي. د قرارداد ته لوړاندې لا د ویټو لرونکو هیوادونو ملاتړ ترلاسه دی. او سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړی دی چې له هغو پیسو دي د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې دا هیواد به د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. له ایران سره د نړیوال تر تړون وروسته د سعودي عربستان خبري اژانس خبر ورکړ چې ایران باید دا فنډونه د ناکرارۍ پر ځای د خپل ولس د ژوند پر ښه کولو ولګوي، کنی نو د سیمې د هیوادونو لخوا به له غبرګون سره مخامخ شي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلی د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د دې هیواد د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخیستي دي. راځئ چې ورته ورسو.
نن جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې د حکومت او د الطاف حسین په بیانونو باندې لیکلي او وایي چې د متحده قومي موومنټ د مشر الطاف حسین په بیان باندې د داخلي چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د حکومت دریز بیانولو په وخت ویلي دي چې الطاف حسین په خپل تقریر کې ټول حدونه پار کړي دي او د پاکستان د سیکورټي ادارو پر ضد یې هغه جبه کارولې ده چې هیڅکله به د قابلولو وړ نه وي. ادارې مخکې لیکي چې له دې وروسته د متحده قومي موومنټ یو بل مشر ډاکټر فاروق ستار په پریس کانفرنس کې دغه حکومتي تورونه رد کړل او وی ویل چې حکومت په الطاف حسین باندې بې ځایه تورونه لګوي. هغه هیڅکله د پاکستان خلاف خبره نه ده کړې. ادارې زیاتوي که اوس دې ټول صورتحال ته وکتل شي نو د بیانونو په وجه باندې حقیقت نشي پټېدی او الطاف حسین په دارنګ بیانونو صرف د خپلو ملګرو په مشکلاتو کې اضافه کولی شي، نور هیڅ نشي کولی. نو دوی له پکار دي چې په عدالت کې خپل غوره دفاع وکړي. لیکي دغه رنګ حکومت له هم د بیان بازی د جنگ په ځای ټول معاملات د عین او قانون مطابق عدالت ته وړل پکار دي چې دا رنګ د دې مسلې حل راوځي، ځکه چې یو ډله هم د بیانونو په جنگ کې ګټه نشي کولی. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي مشر ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت داوا کړې وه چې دوی به په خپل صوبه کې یو ارب بوټي یا ونې نالوي چې دا رنګ د دې صوبې په ځنګلونو کې اضافه وشي او هر طرف شین کې شي. ادارې مخکې لیکي چې بېشکه ته دا د ستاینې وړ فیصله ده چې یو ارب بوټی ولګول شي، خو د دې لپاره سنجیده ګامونه پورته کول پکار دي، ځکه چې مونږ کتلی دي چې حکومت په ښاري سیمو کې چې کومې ونې بوټي نال کړي دي د هغې په صحیح توګه خصمانه نه کیږي چې لکه بلې دغه بوټي مړاوي شوي دي. دریا اخري کې لیکي که حکومت چرته په دې مقصد کې سنجیده وي نو پکار ده چې د بوټو د خصمانې لپاره غوره بندوبست وکړي او هره ورځ د سلو یو نیم سلو په ځای که چرته لس دولس بوټي هم وکرل شي او بیا په سم ډول د دې د محفوظ ساتلو بندوبست وکړل شي نو دا به د اربونو ونو بوټو کرلو نه زیات سودمند ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوال مطبوعاتو کې مونږ نن د اسوسییټډ پریس او واشنگتن پوسټ مقالې راخستې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي دي چې پاکستان د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټمي تړون هرکلی کړی دی. د مقالې په لیکنه پاکستان دا د ځان لپاره هم ګټور ګڼي. بلپل واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې نن سبا د هغو افغانانو شمیر بیخي زیات شوی دی چې د کور پر پرېښودلو مجبور دي. ورځپاڼه لیکي چې د طالبان له واکمنۍ وروسته دا شمیر تر بل هر وخت زیات دی. پوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس د مقالې په پایل کې لیکلی دی چې پاکستان د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د تړون هرکلی کړی دی. د مقالې په لیکنه پاکستان د ایران د اټمي پروګرام په اړه د لانجې هوارېده د خپل ځان د انرژۍ د مسلې د هواري لپاره ګټور بولي. پاکستان هیله لري چې له ایران سره د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو د دې مسلې له هواري سره به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین جوړېدو ته لاره هواره سي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبې په ورځ وویل چې دوی د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د تړون هرکلی کوي. اژانس لیکي چې پاکستان له ایران سره دې پایپ لاین ته د دې لپاره اړتیا لري چې د خپلې انرژۍ ضرورت پوره کړي، خو امریکا له مودې راهیسې د دې پایپ لاین مخالفت کوي. د امنیتي چارو یو کارپوه طلعت مسعود اژانس ته ویلي چې د ده په فکر امریکا به اوس د ایران او پاکستان ترمنځ د دې ګیس پایپ لاین مخالفت ونه کړي. اژانس د لویدیز د یو ډیپلومیټ له خولې لیکلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په تړون کې دا هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو څارونکي به اجازه ولري چې د ایران پر اټمي پروګرام د نظر ساتلو لپاره د دې هیواد پوځي ځایونو ته ورسي او هغه وګوري. خو د اژانس په لیکنه د ایران حکومتي ټلویزیون وړاندې دا خبره رد کړه چې ګواکې په تړون کې دا شرط هم شامل دی. بل پلو واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې نن سبا د هغو افغانانو شمیر بیخي زیات شوی دی چې د کور پر پرېښودلو مجبور دي. واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بې کوره کړل شوو افغانانو دا شمیر تر بل هر وخت زیات دی. ورځپاڼې لیکي دا خلک په شمال ختیځو سیمو کې بې کوره شوي دي، کوم چې د دې خبرې څرګندونه کوي چې ګواکې په جنوب او ختیځ کې جګړې اوس تغیر خوړلی دی. واشنگتن پوسټ د ملګرو ملتونو د یو ریپورت پر اساس لیکي چې یوازې په 2014 کال کې 13,000 زیات کسان وژل شوي او یا ژوبل شوي وو. اژانس زیاتوي اوس مهال شاوخوا 1,000,000 افغانان پر دې مجبور دي چې د هیواد نورو برخو ته لاړ سي او د دوی دا شمیر د هیواد د ټولو وګړو 3% جوړوي. ورځپاڼه زیاتوي چې په دې بې کوره کړل شوو افغانانو کې هغه بختور دي چې د خپلوانو کره ورته ځای ورکړل سي او هغه نور پاتې غریبان په دې حیران وي چې د ماښام ډوډۍ به پیدا کړي او کنه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د نړۍ یو شمیر هیوادونو د ایران او غربي قدرتونو ترمنځ د اټمي تړون هرکلی کړی دی. د امریکا ولسمشر دا تړون نوې لار بللی او د روس ولسمشر ویلي چې د تړون تر اعلان وروسته نړیوالو د کراري سا واخیسته، خو اسرائیل دا پرمختګ یوه تاریخي تېروتنه بللې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم د تړون ستاینه کړې ده. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د نړۍ سترو قدرتونو هیله څرګنده کړي چې ایران به له دې فرصته کار واخلي او له نړیوالو سره به خپلې اړیکې ښې کړي. ولسمشر باراک اوباما پرون وویل چې دا موافقه به له ایران سره د پیچلو اړیکو په بیا سمولو کې مرسته وکړي.
History shows that America must lead not just with our might,
تاریخ ثابت کړی چې امریکا باید مخکښ وي او رهبری باید یوازې د امریکا د ګټو نه بلکې د امریکا د اصولو پر اساس هم وي. موږ یو پیاوړی هیواد یو، خو تاریخ څرګنده کړی چې زموږ لا پیاوړتیا د نورو ولسونو په یو ځای کولو کې ده. دا چې موافقې اعلان د خوندي نړۍ او د لا زیاتې باثبات نړۍ جوړولو لپاره په هڅو کې یو بل ګام دی. خو د امریکا د استازو جرګې مشر جان بوینر وویل چې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه به په نړۍ کې د اټومي وسلو سیالي پیل کړي. بوینر په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
billions of dollars in sanctions relief while paving the way
دا بندیزونو د لری کېدو لامل به میلیارډونو ډالر اټومي ایران ته ورشي. دا د دیموکراتانو او جمهوریت غشتونکو مسله نه ده، دا د سم او غلط ترمنځ د فرق خبره ده او موږ به هر هڅه وکړو چې جزئیات څرګند شي. او په حقیقت کې زه فکر کوم چې دا یو ډیره خراب موافقه ده او موږ به خپل هیڅ هڅه ونه سپموو چې د دې موافقې مخنیوي وشي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه یو تاریخی تیروتنه بللې ده. نتنیاهو پرون د موافقې تر اعلان وروسته لا بیت المقدس په ټلویزیونی وینا کې وویل
The world is a much more dangerous place today than it was yesterday.
نړی نن تر پرون ډیره خطرناک سو. نړیوالو قدرتونو موږ ټولو پر راتلونکي د داسې چا سره چې نړیوال تروریزم تمویلوي شرط وهلی دی. دوی داسې قمار وهلی چې په لسو کلونو کې به د ایران تروریست رژیم بدل شي، خو په حقیقت کې دا موافقه ایران ته هغه ټول امتیازات ورکوي چې ځان بدل نکړي. نتنیاهو وویل چې موافقه ته هیڅ ډول پابندی نه لري، ځکه ایران به د اسرائیل د تخریب لپاره هڅې جاري وساتي او ټینګار یې وکړ چې اسرائیل به د ځان دفاع ته دوام ورکړي. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې دا موافقه ایران ته د اټومي وسلو جوړولو په لور ټولې لارې بندوي. ولسمشر اوباما ډاډ څرګند کړ چې له ایران سره شوې موافقه به یې د اټومي پروګرام مخنیوی وکړي.
Because of this deal, the international community will be able
to The موافقه لامل به نړیواله ټولنه متفانیږي چې دا ثابت او تایید کړي چې د ایران اسلامي دولت اټومي وسلې نشي جوړولای. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینتن پرون په واشنگټن کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د شوی موافقه د عملي کېدو هڅې باید ژر تر ژره پیل شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګلی پرون په ویانا کې د خبرو پر مهال په دې خوشحالي څرګنده کړ چې داسې موافقه شوي چې په مذاکرو کې ټول اړخونه ورباندې خوشحاله دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د ایران او نړۍ د شپږو قدرتو چې 15 جمعیه یو هم ورته ویل کیږي د اټومي موافقه هرکلی وکړ.
I hope and indeed believe that this agreement
بان کی مون وای زه هیله لرم چې دا موافقه به د دواړو خواو باور او همکاري پر مهمو مسلو زیاته کړي، لکه نړیوال امنیت او د منځني ختیځ حالات. دا کولای شي چې په سیمه او نړۍ کې د امنیت او ثبات لټینګې دو سره مهمه مرسته وکړي. ملګري ملتونه تیار دي چې له ټولو خواو سره د دې مهمې او تاریخي موافقې په عملي کولو کې بشپړه همکاري وکړي. د افغانستان او پاکستان حکومتونو هم د دې موافقې هرکلی کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې دا موافقه به په سیمه کې د سولې او ثبات لټینګښت سره مرسته کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پیلېدل یوه ښه خبره ده، او دا په لومړي ځل د پاکستان لخوا د سولې په عمل کې د خپلو لوزونو عملي مظاهره وه. د دې لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
ورځپاڼه او فاینانشل ټایمز کې لیکوال احمد رشید وایي د افغانستان د حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ له ډیر وخت راهیسې د سولې د خبرو هڅې روانې وي، خو دغې څه نتیجه نه وه ورکړې او اخیر په روانه میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې د افغان حکومت او افغان طالبانو نمایندګانو له یو بل سره ولیدل او د افغانستان او د سیمې پر امنیت یې خبرې وکړې. په افغان حکومتي ډله کې د دغه هیواد د ټولو اوسیدونکو نمایندګي شوې وه او دا شان پکې د افغان طالبانو درې غړي شامل وو. لیکوال وایي دته د پاکستان او افغانستان دواړو خواوو چارواکو ویلي دي چې د خبرو بل پړاو به د اګست په میاشت کې کیږي. لیکوال وایي په دغه خبرو کې د طالب مشرانو دا غوښتنه وه چې باید د دوی د مشرانو نمونه دي د امریکا او ملګرو ملتونو د ترهګرو د لسټه لرې کړل شي. د دوی ملګري چې په افغانستان کې دننه او یا بهر په جیلونو کې قید دي خوشي کړل شي، د سولې په عمل کې د امریکا سره نیغ په نیغه خبرې وشي او په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو سناسه دیا دیار لزر اسکر دی د دغه هیواد اوزی بلخوا د افغان حکومت نمائندگانو په دغه خبرو کې پر دې زور راوړو چې باید په هیواد کې تراګر پیښې ودرول شي او نوره د عام ولسمینه تویا نشي. ورسپانه لیکي پاکستان چې په اړه یې دا ویل کیږي دغه هیواد د طالبانو مرسته کوي او د طالب مشرانو سره اړیکې لري، خو دا وار یې د خپلو هغو ژمنو او لوزونو د پوره کولو لپاره عملي ګام پورته کړ چې دوی به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره لاره برابروي او طالب مشران به د سولې میز ته کینوي. بلخوا ولسمشر اشرف غنی چې په هیواد کې دننه د امنیتي او اقتصادي مسلو او چیلنجونو سره مخامخ دی غواړي په هیواد کې زر تر زره سوله پر ځای شي او د دغې لپاره یې د پاکستان سره هم خبرې پیل کړي. ورسپانه لیکي د طالبانو ځینې ډلې پر دغه خبرو نیوکې هم کوي او بیا د پاکستان د رول په اړه هم ځینې پوښتنې راپورته شوي دي، خو په دغو کې ښه خبره دا ده چې دواړه خواوې غواړي د سولې په اړه مذاکرات پر وړاندې بوزي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په دې ورسیو کې هندي او پاکستاني وزیر اعظمانو په روس کې له یو بل سره ولیدل او سره سلا سول چې د دوه اړخیزو اړیکو ښه کولو لپاره به د چارواکو د لیدو ځنډیدلی بهیر بیا پیلوي. په ډیپلوماټ مجله کې یوه لیکنه خپره شوې چې په کې لیکوالانو ویلي د هندو پاکستان اړیکې پخوا دا سترنګلې نه وي لکه اوس چې دي. دا لیکوالان وایي له 1950 کال راهیسې د دواړو خواوو اړیکې خراب شوې، تر دې مخکې څه صورتحال و؟ د دې ځواب د ډیپلوماټ مجلې لیکنې ورکړي چې پامیر ساحل یې ژباړه درته اوروي.
په ډیپلوماټ مجله کې دوه څېړونکو تری دیویش سنگ مینی او طاهر جاوید ملک لیکلي، کله چې هم په جنوبی آسیا کې د پاکستان او هند د اړیکو خوالی یا د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او زیاتوالي او پراخوالي خبره کیږي، نو پوهان څېړونکي او شنونکي د اروپایي ټولنې، شمالي امریکا او آسیان تنظیم مثالونه ورکوي. دا لیکوالان دریځ لري چې شنونکي اصلا د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو یو دور چې له 1945 زیږیز کاله پیلېږي او تر 1950 زیږیز کاله غځیږي له پامه غورځوي. په لیکنه کې راغلي په 1948 او 1949 او زیږیزو کلونو کې د هند او پاکستان ترمنځ پراخه سوداګري کېده. هغه مهال د پاکستان شاوخوا 50% درآمدات هندي ول او د هند شاوخوا 40% درآمدات پاکستاني ول. د جنرال ایوب خان د واکمنۍ پر مهال پاکستان په سوداګرۍ کې هند ته د تر ټولو غوره هیواد حیثیت یا مقام ورکړ. په هغه زمانه کې پاکستاني بانکونو په هند کې او هندي بانکونو په پاکستان کې څانګې لرلې. تر 1950 زیږیز کال مخکې ګڼ هندي سکان به پاکستان ته زیارت ته ورتلل او پاکستاني او هندي لوبغاړو به په دواړو هیوادونو کې لوبې کولې. د دواړو هیوادونو ولسونو به میلمنو ته تود ښه راغلاست کاوه او پر دې سربیره چې د هند تر ویش وروسته او د پاکستان له جوړېدو سره د کډوالو تګ راتګ پر مهال لکونه خلک وژل شوي، ژوبل شوي او یا هم د تیریو ښکار شوي ول، خو خلکو به له یو بل سره نږدې اړیکې لرل. بیا په 1950 زیږیز کال کې د هند او پاکستان جنگ پیل شو. لیکوالان وایي په هغه وخت کې هم د دواړو خواوو پوځي افسرانو به دا پوښتنې کولې چې آیا مقابل لوري ته یې هغه افسران جنګیږي چې له دوی سره یو ځای روزل شوي ول یا یو ځای سبق ویلی و. د لیکوالانو په اند د 1950 زیږیز کال تر جنگ وروسته په دواړو هیوادونو کې ملت پالنه زیاته شوه، د دواړو هیوادونو اړیکې ساړه شول او بیا د 1901 زیږیز کال له جګړې سره خو ډېرې ټیټې سطحې ته ولاړل. د ډیپلوماټ مجلې په دې لیکنه کې لیکوالان وړاندیز کوي که هند او پاکستان اړیکې کول غواړي او همکارۍ پراخول غواړي، نو نورو مثالونو یا بیلګو ته د کتو پر ځای دی د دواړو هیوادونو تاریخي بالخصوص تر 1950 زیږیز کال مخکې اړیکو ته وګوري. لیکوالان البته زیاتوي ښایي د هغه وخت اړیکو حالت ته د رسیدو لار ډیره اوږده وي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس هم ورسېدلې د میرمنو په اړه ځانګړي اونیزې خبرونې تاندې هیلې ته. د نن په تاندې هیلې پروګرام کې د پېښور پوهنتون د فلسفې د څانګې له ښوونکي سمین اپریدی سره خبرې شوې دي. سمین اپریدی د خیبر ایجنسی سره اړه لري. نوموړی په پېښور پوهنتون کې د فلسفې په څانګه کې استاد ده او دا به هم واوري چې د سوا سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیوالې مبارز ملال یوسفزی وایي چې باید د نړیوال مشران د وسلو پر ځای پر تعلیم پیسې ولګوي. د دې پروګرام جوړونکی فرخند اسد ده. نو راځئ چې ورته غوږ شو. دا تاسو او دا تاندې هیلې.
په تاندې هیلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د پېښور پوهنتون د فلسفې د څانګې استاذ سمین اپریدی سره خبرې کوو چې وایي یوازې د تعلیم له لارې د پښتنو مسلې هواریدای شي.
مسله موږ سره پېښه ده د دې نه وتو لارو نه لري چې یاره په تعلیم باندې ډېر زیات انویسټمنټ وکړی شي او بیا خاص کر د زنانو په تعلیم باندې.
او د سواد سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزه ملالا یوسفزئی د اتلس کالو شوه. هغه وایي باید نړیوال مشران د وسلو پر ځای په تعلیم پیسې ولګوي.
Today, on my first day as an adult, on behalf of world's children, I demand our leaders, we must invest in books.
د ټولو لومړی رازو د سمین اپریدی خبرو ته. سمین اپریدی د خیبر ایجنسی سره تعلق لري. هغه په پېښور پوهنتون کې د فلسفې په شعبه کې استاد ده او د قبایلي سیمو د ښځو په مسلو، د دوی په حقوقو او دغلته په تعلیمي ستونزو پی ایچ ډی هم کوي. د خیبر ایجنسی نه په دې تیرو نږدې کلونو کې په زرګونه کورنۍ د پوځي عملیاتو او د بدامنۍ د پېښو له وجې بې کوره کړل شوې. دا چې د بې کورۍ له وجې د خیبر ایجنسی د ماشومانو تعلیم سمرا متاثر شو په اړه یې سمین اپریدی وایي.
دی کې خدا دې چې وکټي شي کنه یو خو سکولونو ته خطرم ډیر زیات را دي کې چې دینه په زنانو استادانو باندې حمله هم شوې دي او ته دمکانې هم ملو شوې دي سکولونو باندې چې دینو حمله هم شوې دي. خو دې کې یو خو اول د دې خبرې جنسې د زنانو ته ټول ته خو خاص کر زنانو ته ماشومان ته لکړې سلام کول غواړم. د دې همت ته چې هغه دې نه باوجود هم خپل همت کړی دي زنانه ته لی دي سکول ټیچرانه ته لی دي خپل ډیوټي کړی دا دین علاوه ماشومان دې چې خپل ماشومان لیګل دي سکول ته نه لکه دا خو هغه چې بالکل د ډیر زیات ناموافق حالات ته هم خپل خلکو کې چې کم ریزیلینس دي کم همت دي کم حوصله ده هغه خو هغه خولې ده. خو دا خبره ټیک ده چې بیا هم د دې مسایلو د وجې لکه ډیر زیات په تعلیم باندې بد اثرات پرېوتی دي سکولونه بند کړی شي د خطرې د وجې ډېر زیات دی. مور او پلار نه لیږل غواړي خپل ماشومان بلکې بیا د اپریشن د وجې چې کله هلته نه دا خاندانونه روزي د دې غریبانو یو خو دا مسله د خیبر ایجنسۍ خلکو سره چې څه شوي دي هغه ده چې د دې لپاره داسې څه پراپر یو کیمپ د دې رجستریشن د دې لپاره لکه هغه سهولیات دي لنور نه کړی شولو چې کوم نور آی ډی پی دغه لپاره ایجنسیز کوم خلکو لپاره چې ورکړی شوي وو. اکثر به دې غریبانان ایون په دې پېښور کې قتل د روډ په غاړه باندې ځاته خیمه لګولې وي او هغه کې باندې رو یا باندې رال نو دي اچینی کې یا په رنګ روډ یا په نور د سيزنو کې دی هوست فاميلي سره دی رښولو نو هغه هوست فاميلي د خپل غریبانان و دي به مثلا دی رښو د روزګار درک به نه وو او دا ماشومان به اکثر غریبانان د کورن نه رو وته نو دی به یا خشا غوندول یا به مطلب لکه خپل کورن کې کار د پاره بدل کړي لګینې کارم لګینې دي حالات کې د تعلیم خو څه سوال هی نه پیدا کېدو نو په تعلیم باندې یقین نه چې ډېر زیات بد د دې اثرات په وتی دي لکه د ډیسپلیسمنت د وجه د دې اپریشن د وجه مالته کې د ملټنسي د وجه د سکول د اکثر د پرایویټ سکول ماشومان به رونی ول چې لګینې تا پینټ ولیا چولې دي دا خو غیر اسلامي دي دا مطلب ګیرولی مشتری دا غیر اسلامي ده نو لکه دا ټول واقعات شوي دي په دې علاقه کې او د دې یقین چې ډېر زیات بد اثرات پرېوتي دي په تعلیم باندې.
زمین په قبایلی سیمو کې د ښځو په مسلو او حقونو څېړنه هم کوي. دا چې د دوی په نظر کې دا وخت د فاټا د ښځو جنکو تر ټولو لویا مسله څه ده په ځواب کې دا وایي.
خو ټول نه لویه مسله خو زما په نظر کې هم تعلیم هی ده هم تعلیم سره فکر شعور راځي بله دا ده چې تعلیم زنانو له د روزګار موقع ورکوي نو دا ده چې د تعلیم کې ډېر زیات حکومت له پکار دي او چې کم مطلب ډونرز دي دوی له ډېر زیات دي فاټا ټول مطلب ایجنسیانو کې چې دا کم مونږ لکه دغه ته اکستریمیزم او دغه ته زمونږ کم مطلب مسله مونږ ته راپېښه ده د دې نه وتو لارو نه لري چې یاره په تعلیم باندې ډېر زیات انویسټمنټ وکړی شي او بیا خاص کر د زنانو په تعلیم باندې ځکه چې یو مور تعلیم یافته وي نو لکه ډېر کم امکان لري چې یاره خدای نه کړه د هغې اولاد دی داسې دغه سرګرمیان کې ورنه نوزید شیره کنی آقا ده ملک یا ده کام ده پارا نقصان دی وی نو دا د چی تعلیم ډیر زیات غټه مسله ده بیا تعلیم سری سری زدارین چې په دې علاقې کې غربت ډیر زیات دی چې د زنانو لکه مجبوری نه دا چې خلک څنګه وي چیرې کې کبایلي خلک د زنانو د روزګار او د تعلیم مخالف دي نو فخلي دې دې دا که تاسو لاړ شئ او د خلکو سره ملاو شئ نو دا به تاسو تر دې نه ډیر مخالف یو تصویر مخې ته راشي ځکه چې هغه ته کې غربت دومره زیات دی چې خلک لکه وایي چې یاره کې او موږ په خپلو لوڼو باندې سبق وایو د سبا ته نوکریانې میلاو شي نو لکه هغه د فیملي چې کوم آمدن ذریعه ده چې هغه لږه مطلب لږه سیوا شي چې یاره کې هغه آمدن لږ سیوا شي نو مطلب روزګار که زنانو ته میلاو شي که نه لکه موږ وایو چې د زنانو حیثیت ښه شي په خاندان کې او په علاقه کې او په ملک کې نه دې لپاره دا ډېر زیاته ضروري ده چې رګینې دا معاشي ټول خود مختاره وي نو دا له دې سره ولې دی په دې ته حقوق ملاوي دوه کې ولا کې دې معاشي خود مختاره ډېر زیات اهم یو کردار ادا کوي
دا چې په پښتنه ټولنه کې د ښځو د تعلیم سره سره د دوی د کار روزګار په اړه څنګه په ټولنه کې پوها او شعور پیدا کړل شي په جواب کې سمین افریدی وایي
دې چې خبره ته زما خپل ژوند مثال درکم دا نه زما خپل نیکه چې دی د تیرا سره وو مونږ اوه خویندې یو او زمونږ یو رول دی کله چې به زمونږ په کور کې لکه جیه پیدا شولا نو به ټول تاسو خو پته ده قبایلي معاشره کې څنګه لکه یو ماتم به زما مور ته به پیغورونه کېدل خنداګانې به کېدې چې دا ځینې شروړی دا هر څه خو زما نیکه د تیرا سره خو هغه چرته چې په الک او جینې کې فرق نه کول هغه ویلې نه زه به خپل لمسی ډاکترانې جوړوم زه د پروفیسرې جوړوم او دې خوب تر هغه سره د تیرا نه راکوش ولو زمونږ د تعلیمونو د نوکریانو دپاره به پېښور ښار کې ډېره شولو زمونږ چې خپل که وکتل شي لکه زایم دې تعلیم مونږ له څومره څه راکړل زه لا په سکول کې وم چې زما والد چې حق ورسېدو زما مشرانو خویندې سبقونه ویل نوکریانې کولې زما ورور ډېر وړوکی و او مونږ خاندان په خپلو خپو ودرېدلو شکر دی مونږ محتاج نه شولو د ژوند په یو مرحله کې چا ته مونږ لاس پونه نیولو نه چاتره ته نه تربور ته نه ماما ته په خپله چې دی که نه په خپل حیا عزت کې مونږ خپل چې دی نو ځان وساتلو زه وایم چې دی کې ډېر لوی کردار زمونږ د تعلیم و او زمونږ د نوکریانو و زه دکه وایم چې زمونږ عزت په دې کې دی زمونږ بقا په دې کې ده چېره مونږ په زنانو باندې تعلیم وکړو زمونږ خاندان عزت کې په دې کې دی زمونږ د پښتون قوم اوچتوالي لاره یې دغه ده چېره مونږ خپل وړې ماشومانې سکولونو ته ولېږو مونږ هغې هغه موقع ورکړو چې د هغې ذهني جسماني نشنما وشي هغې ته د هغې د ترقۍ ورکولو پوره موقع هغې کې مونږ هغې سپورټ کړو چې هغې ښه فل ډیولپمنټ وشي
سمین دا هم وایي که څه هم د بدمنۍ له وجې د پښتنو په سیمو کې سکولونه ویجاړ شو خو دغه حالاتو د خلکو زړونه د تعلیم تور نه کړل بلکې د خلکو یې له تعلیم سره لا نوره مینه زیاته کړه او همدا وجه ده چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو شمېره که هغه هلکان دي او که جنکۍ د وخت سره زیاتېږي
خاص لکه زه د دې عوام ته قبایلي عوام ته پښتون خلکو ته پښتنو ته بیا خاص کر پښتنو ښځو ته قبایلي ښځو ته لکه زه دې جرأت داد ورکوم چې دومره مونږ ښځو کې همت جرأت حوصله ډېره زیاته ده لکه ښځې له خدای دا قوت ورکړی دی چې هغه انتهایي غیر ناموافق حالاتو کې هم کار کولی شي او خپل ټارګټ اچیو کولی شي خپل منزل ته ځان رسولی شي نو لکه دا ده چې زنانو په دې سخت حالاتو کې هم راوتي دي او زه د هغې نور د کور نارینه وو تم زه وایم چې لکه د داد ور دي چې یاره هغې خپلې زنانو له دایي په شا ودرېږي او هغې مطلب هغې سره ولاړ دي او هغې په تعلیم کې او په دې کې چې دی نو ښه دغه ورکوي والا سپورټ والا ورکوي نو دا خبره صحیح ده خو که دې سرې مواقع زیاتې شولې نو زه دا وایم چې بالکل لکه زمونږ د دې علاقې نه به د هر قسمه جهالت د هر قسمه انتها پرسته او د دهشتګردو بالکل خاتمه وکړی شي که مواقع پیدا کړی شولې خلکو کې خپل یو ویل شته خلکو کې ډېر زیات د دې شدید لکه اوس د دې ضرورت او د دې خواهش ډېر زیات دی چې لکه مونږ تعلیم وکړو او د زنانو تعلیم لپاره هم لکه د اهمیت نه اوس مونږ خلکو کې اویرنس ډېر زیات دی خو دا چې دې سړي سړي هغې ته مواقع ورکول پکار دي
او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته د جولای په 12مه نیټه د تعلیم د مبارز او د سولې نوبل جایزه ګټونکې ملالا یوسفزۍ 13مه کلیزه وه. هغې خپل دغه ورځ په لبنان کې د شام د بېکورکل شوو جنکو او ماشومانو سره تېره کړه او هلته یې د دوی لپاره د یو سکول پرانیسته وکړه. په دغه وخت هغې وویل نن د یو بالغ کس په حیث په لومړۍ ورځ دا د نړیوالو نه غوښتنه کوي چې باید دوی په وسلو د پیسو لګولو پر ځای په تعلیم پیسه ولګوي.
Today, on my first day as an adult, on behalf of world's children, I demand our leaders, we must invest in books instead of bullets.
دغلته د شام جنکو سره ملالې د خپلې کلیزې کې کټ کو او هغې ورته د سالګرۍ مبارکي ورکړه. دې نه وړاندې ملالې یوسفزۍ د جولای پر 8مه نیټه په نړیوالو مشرانو غږ کړی و چې دوی خپل 8 ورځنی پوځي لګښت کم کړي او دا پیسې د نړۍ د ټولو ماشومانو په وړیا تعلیم خرج کړي. د ملالا یوسفزۍ د خیر ښېګڼې نړیواله اداره ملالا فنډ وایي چې د ماشومانو د وړیا زده کړو لپاره هر کال د 9.5 بلیونو ډالرو اړتیا لري. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خپرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازت غواړم. د خدای په امان.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم 11 بجو
حجرا
په 1:30 بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو